سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې تاسو ازادي رادیو ته وغوښت. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2022 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنیو نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبان خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي ویشمیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندي سربیره د شپږم ټولګي پورته خوندوی او پانتونونو ته د انجور پرتګ بندي لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیر میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پوښتنې ټویټر ویلي چې د صدرات وردات د حیرتان اقینې تورغونډي او هرات خواف بندرونو له لارې ایشو دي. اقشناس وړاندې ویلي و چې هڅه کوي سوداګرو تنوري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیک د زیاتېدو خبر ورکړي. نړیوال بانک د دې دسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومندو قبایلي زلې بایزو سیمه یو شمیر بشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړی چې خپل مینی پریږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پختونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي و چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نور سیمو ته کډوال شوي وو. د خبر پختونخوا مومند ځل آی چې نږدې 15 لکه خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د نګرهار ولایت لالپورې ګوشتې او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې مومندان اوسیږي. په خو د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډیر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان دغه سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمی کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړی او ژمنه کړې چې د خپل واد پوځي ځواک به پیوړی کوي. هغه چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپل پلویان ته وینا کول ویل چې هیڅ دغه وسلو یادونه چې د بایدن ادارې په افغانستان کې پریښودي او هغه سرتیری چې په وای ډګر کې وژل شول ونه کړه خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایدن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرې خوده. ترامپ وړاندې ویل چې له بعد مرغ مونږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پریښوده. تاسو باور کولی شئ د څومره د وحشتناک ده. او روسي خبرم دا چې د جنوبي کوریا پوځوي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکران په جګړه کې د روسي په ګټه د خپل پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوځیان بي پيلوټ الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکران په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه دی رادیو د مرکزی څنګه د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسي د شمبي پورس پیو بانک ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي 120 ملي متره خودکار توغندي لري وټن وشتونی کې تو د زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. څلور سوه بستري روغتون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي تقریبا څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورونو سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا او ټول افغانستان ویران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند د سوداګرو پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې ترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونی په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره وده کړې خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمې ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې طالبانو د دلی ویره ورختای او سراسیمګی ده چې ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازی او د سره غالبانه دوی په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وادو په نه پوره کولو تور نه وي. په ښکارې د طالبانو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړمالی ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولای. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته دې ګزناستات چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډي خوني خبرداري ورکړې چې چیرته د دغه دوړ هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لري نشي نو پاکستانی سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایرانی تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت ولسمشر مرسیل امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري زرختون کې وژلې دي. د طالبانو حکومت د وین سبیل مجاهد په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې هم ورته دا ویرات کړی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستري زروختون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بسترې روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2022 کال د اگست په 14 او 15 د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړی یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلی دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا مشتوول چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملاټه پیښوي وا او څلور سوه بستریز روغتون ته لیږدول شوی وو او د طالبانو واک ته رسیدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکنی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اگست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2023 کال د اگست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړی و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 لقزا پراته وژنو په خپل سرنیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې ثبت شوې دي. د غسازمان همداراز لږ تر لږه 800 محکمو او قضا پراته وژنو په خپل سرنیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیښې مستند کړې دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باورې دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 30 سال پښه دروازه ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پراته پیسې څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشوي نه دي. درې ژمې سپارې کړل دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چینل لرو واړم مریضان دي زخپل مریض ما هاته دکانداران چې دکنه موږ ته قرض نه راکي اوس هر چاته چور شو چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه راکي راته بنان دغه سخت ژمې را روان ده. واړم مریضان دي د کور ته تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ چینل لرو نو تاسو د طریقه زمونږ مقامات ته که زمونږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کی او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوی فرمان کې چې د قوس یالیندې په تلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکه ستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده. ډیره ټولنی پروسه ده دغه محکمې ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته ده. تقاعد ګرځي سکوک مالیه له کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن بي پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپل تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور لمخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازبکستان د بشري حقوقو یو سازمانوي په مسکو کې په روسي لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوی احمد جان پرسد شواهد موندل شوی دي. نور حال پر راپور کې
په مسکو کې وی محکمې نه ویشت کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسي د لوړ پوړي جنرال چې د هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر وو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسي د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کلروف نومیده د رواني دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراینی ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه ادعاوې نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګوندیانو خپلوان ازادي راډیو ته ویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ لرسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. دا دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال پابریت کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلې دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړي. د احمد جان یو گاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپل مور سره له برید دوه زمخ کې روسي خبرې د ټلیفون لارې کړې وي. د احمد د گاونډي په خبره هغې خپل مور ته ویلی وو چې د شپس په توګه یې خدند موندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلی وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. پر روسي جنرال لاپیخ یو ورځ وروسته د روسیې د فدرال ادارې په یو بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوی و دغه ازبک تبری د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمری بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم پر دغه روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوس کې د ترکیې د خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او مالونو له 390 بې وزله کورنۍ سره د جامو نور ژمنو توکم راسته شوی. نور حال په دې راپور کې
په خوس کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بې وزله او غریبو معلولینو کندو او یتیمانو وویشل شوی. په یادو مرستو کې چې یو لس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکې ول تر لاسه کوونکو یو ویل د دوی اقتصاد کمزور دی او پراتون کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن تر لاسه کوونکو حاجی باری خان مشال راډیو ته ویل
د افغانستان خلک چې دی ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا پیسد نه وی پیسد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې میته نریم دي تشي کده مؤسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوه زمینه برابره شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغړه دود بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي. دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق او لازره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړې دي او دونیم زره هغه ته کوم ته موږ حقوق دي هغه ته چې غي اسناد پر شوې دي تصفیه شوې ده بس هغه موږ ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څباندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنۍ او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمیر په خوانی محصلین د کوي چې استادانی د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شرایطو په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولۍ نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
معسلین کې کلا ورش نه دوه شپه شاد ده نمرات هر مضمون
هغه معسلان چې خولي او جره و نه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپل چې جره نه لرم هر ورځ استادان او د پوانزي مرستيالان مينوم په لیست کې یادوي او په چانس کې می اچوي څوک به هغوی پوکړي. هغه کس چې اصلا هیڅ جره نه لري څوکړي.
د دوه محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداري ورکړې وو چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري کنه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي. بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای. چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي. خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو لامل ناکام شوی دی. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي، او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز دوه کاله پوره شول. د طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 23 د یوه فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز کورنیو ریبال خبرګونونه راو پرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم خزی په ټولو غیر دولتي او شپیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د خزو په کار کولو د بندي سربیره لشپګم ټولګي پورته د خوانځوي او پانتونو ته د انجنونو پرتاک هم بندي سلګولې ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي تیره میاشت د افغانستان د ریل پټلۍ لري 4250013 میټریک ټن انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر ویلي چې تاثیرات او صادرات واردات د حیرتان اقینی تورغونډي او هرات خواف بندرونو لري شي دي. اقشناس وړاندې ویلي هڅه کوي چې سوداګرو تنوري اسانتي هم برابر کړي. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ لري د تجارتي مالونو د لیک ته د زیاتیدو خبر ورکړی و. خو نړیوال بانک د همدې ډسمبر په 3 په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله سوچنده ښکته شوي دي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ترابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه موده ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشئی ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنی جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي چېرون کې سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا ا میډیسن.
په حقیقت کې دوه ډول مادې ته کیپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکی درملنې یا نیورولوژیکی فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تون راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
کوزه دی کور ته راړم دی مور ما چې راستا خاطر سه بل کم بدل شوی دا دی مور ما من دی خزم منس کی وارونه وکړم خز د زو تر مور ما دی خزم مخ کی تازه وواله ولی مور
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوری ډراما لرو.
هغه ستا خو خدا سوال کوي کارڅ کوي زو لاړم
وسره الله دې بیا کور ته ژوندې مداواله خدای دې در څخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګر او کورنوي ته زیان اړولې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري. او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګر مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپږ لک بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړې.
And debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړ چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړي ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته اومندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولې یې ځینې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولۍ او قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړ پوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولۍ او درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړ شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1200 شپږنیمه منځنۍ چپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف وډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانه موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیا میلیارډونه ډالر کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنی وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګان دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. دا کارخانې د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, a variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
The Assad regime په وخت کې په لابل قاچاق کوونکو ډلو له اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانې د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوبغاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامي تشکیلاتو مشر و. د ځنګړي قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګولې به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه وه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړولو لپاره د اوسپونې زمینه نه وه مساعده، په عراق او لبنان کې جوړېدي او په عراق کې ایران پلوه ډلو لکه حزب الله او هشد شعبي هم د دې موادو په قاچاقو کې لاس درلود. خو هغو قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لویه ساحه یې په واک کې وه، د دې ګولیو ډېر قاچاق یې کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه یې ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan
مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخي د قاچاقو مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاقو د دې مسیر یو برخه وه؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhatkha da ho heroin aw hikay masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hikay joodigi. Khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma cheri si. Ta andazay Pakistan aw ta andazay hum manzani khatis taqachat kigi. Ma uridali di chi khay pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hikay pa da Suriya le lari qachaq sawi wi. Da de lari qachaq imkan lari. خله منطقي په اړه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه شوې هیخه چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه شوې هیخه د سیمه هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نه ویری واچ سوی ده، لکه افریقا، جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړه شوې وي. اروپا کې هیخې محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی، خو د هغې هیخې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه شوې هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوې هیخه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر به ورته ځوان وبیا ځان سمي او سره کې تم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېر خیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشای له څه شي څخه پایل کلاو د اعتیاد له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد درغاړه کې مخیاتی کوله دا سړی دا زما سره یو جوړ کالی راوړ دا ماته وګنډه مال سعید خدا ما سره ډیوار شو چنډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړ دی بوتل کې دی داسې یو سپین مواد اچولي بس مور دا چې شه ګلا خانه ول دا خوشی شه دا چې اوس کې اسمان ستورو ته دیږي کله کله وراته دي نو ما یې لګیا و مخکې ما دې نه چا سوالو خو زه دې کور ته راړم دې مور ما دې ستا خاطر سه بل لګم بدله شوی دا دې مور ما باندې دې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو چر مور ما دې خزم مخکې تازه وواله ولې مورې بل دا لا دې سه بدل را تخکاری چې شری شروع کړی دي ما په خدای ته سوال کوم مزب مې کو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړ چې ما من دا قرآنی زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی چې زان دې ستار کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړې و کوژدن کړې و وادي پات دې ما دې خو سرګنی به ما خبره نشي چې سبب دې ما زوی ته وځ زاستا بلر پودری دی یا چې شمار دی یا چرسی دی چې دا که سنځل ما ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخذره ته مخ نه کوم زه مز خپل کورانی نه خنی شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غندل په 200 روپے ما دی تو 500 اغستې 400 به اغستې ما ته به ورځ 200 را کولی مخ به مې ورځ لږ جوړه غندلې د 10 ورځ راغله دا پرڅو مې په چپا غندل او د استاد ما ته جوړ نه راستا سترګي خړلې کې څنګه دا پرتګ دې بچا په ګرځنه دا بیر دا وس پړې کله څه پکې خرابو دا ټول تا من تاوانو ما دې تاوانې ما سره سره کور کې د مور خیر بجر اغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کو چاره څه خاطر را تن را کولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غانوا او زما به ډیر خیال سات تر خیره پوري دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نو گزار زبا دې ما زول مخورته به دې نسیدونه کول چې د عشینا داس واره د سر کې دی واره مغزري دا به وټ شي سبب لیونی بیا به سوق نه جګی ز د مور زم دا یوي ما به د ورنه د نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دیوال نه لاس واخله او دا دیوال سبا سبا پاس د دکان ته بدلم ما به دا دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې د مراته به څه ویلې وې وټ شو ما لرګې شو ما د جرن ټک ټکې شو ما خېټه می ډوډې واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ما ده خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه واقعي کټ خبره مرته وکړه ما خام بچلاړ مورغه 200 روپے ګټلې وي او 200 کې بسل ما چب کې کوی 100 روپے کور کې ور کړی ور څنګه مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي او سل یو نیم سل راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ واست مخه ونیسو ترخه خاطر مې دا و چې کور زدلم ما روان کور په لوته متل او موتور خام په لوته پلم د سرکیت تل او سمر خیر په لوته چې یو وخت پال شو مجوم د او ته سمر خیر تر روانه احمد تم دا شیشه من دا اړو بڑا کی منډل او مت تم دې سم کې وشت چې ته کم کمر نه ما گزاره د څه جون مې و کنه چې خسته شوی بچلارم دې خورغان و راته ګرمې او بل اسونه تا چول خپې به راته انځلي چې دې نشي حالات ته شوم دې خورغان رانه مخاړو لازمون رور بل لا کازه یا وړل لور به مې ودا به بار وخت راتل سینې پور مې نه ولا چې را بغل لور پټکی به مې پکاو بده مې راتل زړ به مې تنګ و دا وړل لور به خپل باج راتل
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور بي چې په لار کې یو سوالګر خځوینی اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانېږي خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامې کې واورو
زه خځه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولره
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خو دې زما سره زر له باکس نه راایستلې دي اوس مې بيخي مې نه راسپيره کوي یا راته زه مې خپل زر نه در کومه
مخې مې لرې یا نه انډو کې مون در مات کوم نظر خو نه زد د پلان له ګوره نه دی راوړي دا ما در تخیز دي دي
دا خوز ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کنده سپین زردوب ما در دخیز دیدی زن نخوانم که پا کور که سر زر پراته وی او زن کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زن باید دا زر خرس کم او خپن لاز بی خلاس کم
پخوالا خوی کار ته بتلی کله چې په دې غم لړلو پوډرو اخته شوی هیڅ کار نه کوې ځوانې ولاړشه کار وکړه
منګه نه زړې مبولالې دی او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشهمې نه ده کړې مېږې خمار خمار یم
خمار خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یو هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړه یوازې لږ زر را پاتې دي اوس هم خرڅوې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
اللہ دی بیا کور تا جونده امدا والا خدای می دی در سخ خلاسه کی تر دی پوڑا دی میڑا خوچه دی پلار پا کور کس پین سری شوی وی خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیریږي کای نه منی راشه چې پختنه زینو کو خوره
سوې وروره
ته دې سرور خزانه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نن وې درلوده ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو
هو زه سرور خزایم
و خوره سرور چیرې دی چې تاسو سوال کوي
هغه اوس پوره دی شوې دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوې سرور پوره دی شوې دی
هو پوره دی شوې دی
نو چې پوره دی شوې نو اوس چیرې دی
خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی وو
بس دا غم لړلې نشې چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو چې په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کوری آسی هم را معلوم دی وروسته به کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خوری ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکی تر خوشحاله اوسی خدای مو دې بل متاجی اوساته
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
باڑولا جنی زلطی بڑ بشم وی وی بیا کل رات